د ازادي رادیو یو ساعته پښتو خبرونه تشارغلاست د ماپښین 2 بجې سوی ز ملالی بشیر او همکاران می سلامونه وړاندې کوو د خبرونه د شمشاد زدران په تخنیکی مرسته خبريږي افغان سوداګر د اقتصادي همکاریو لپاره په پاکستان کې جوړ شوی کانفرنس به نتیجې بولی د ملي اردو په تشکیلاتو کې تغییر مثبت لاسته راوړنې لري ګنشمیر نور مطالب لرو خو تر هر څه مخکې د دې سات مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه په نړیوالو خبرونو کې به واورو چې د روسیې ولسمشر نن قرغزستان ته ځي ولادیمیر پوتین به له دې سفر سره د منځنۍ اسیا دوه ورځې سفر پای ته ورسوي او دا اورو چې د امریکا ولسمشر کانګرس ته وړاندیز کړی چې د هیواد دفاعي بودیجه په سلو کې نه زیاته کړي د دوو خبرونو تر تفصیل مخکې د افغانستان اړوند خبرونه له ناجیې صافی څخه اورو
دا هم تر دې دمه د مهمو خبرونو سرچکی افغان چارواکي وایي د تماس نړیوالې ډلې ناسته نن د افغانستان او اسلامي کانفرنس د سازمان په کوربتوب د سعودي عربستان په جده کې ترسره شوه په اسلام آباد کې نن د سیمې په کچه د اقتصادي همکارۍ او سازمان یایکو مقدماتي غونډه روانه ده او د هلمند د پولیسو په ځانګړو سرتیرو د ماین چاودنه شوې ده بشپړ خبرونه د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د تماس نړیوالې ډلې ناسته نن د افغانستان او اسلامي کانفرنس د سازمان په کوربتوب د سعودي عربستان په جده کې ترسره شوه د دغه وزارت مرستیال ویان خیرالله آزاد نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه وزارت د سیاسي مرستیال په مشرۍ یو پلاوی په دغه کانفرنس کې ګډون کړی و
د وایي
په دې ناسته کې د افغانستان د سولې په مسلې لیدري فساد سره په مبارزې د اصلاحاتو پر وړلو او سیمه ییزې همکارۍ باندې خبرې شوې دي په دې ناسته کې نږدې د سلویښتو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو استازیو ګډون کړی و په اسلام آباد کې نن د سیمې په کچه د اقتصادي همکارۍ او سازمان یا ایکو مقدماتي غونډه روانه ده په اسلام آباد کې د ازادي رادیو د مشال برخې خبريال وایي د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو خرابېدو وروسته په دې غونډه کې له کابل د بهرنیو چارو وزیر د ورتګ پر ځای اسلام آباد کې افغان سفیر عمر زاخیلوال ګډون کړی دا غونډه چې سبا به هم روانه وي د دغه سازمان د غړیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران به په امنیتي او اقتصادي مسایلو خبرې وکړي د هلمند پولیسو په ځانګړو سرتیرو د ماین چاودنه شوې ده د دغه ولایت د والی ویان عمر زواک ازادي راډیو سره په خبرو کې پیښه تایید کړه او ویل چې دغه چاودنه د افغان ځانګړو سرتیرو په هغه کاروان شوې ده چې کندهار ته یو شمېر بندیان انتقالول نوموړي په دغه پیښه کې د وخت مرګ ژوب لپاره سونه ویل له بلې خوا د پولیسو یوې سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د ماین په دغه چاودنه کې دوه بندیان وژل شوي او د ځانګړو پولیسو درې کسان ټپیان شوي دي دا په داسې حال کې ده چې تېره شپه د لښکرګاه ښار په دویمه امنیتي حوزه کې یو نفوذي کس د یوې پوستې یولس پولیس وژلي او خپله تښتېدلی د هلمند چارواکي وایي د پیښې په اړه پلټنې کوي او د بغلان چارواکي وایي چې د تالاو برفک ولسوالۍ په مرکز وسلوالو طالبانو حمله کړې ده د تالاو برفک ولسوال فیض الله محمد امیری نن ازادي راډیو ته وویل چې دا مهال د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ سخته نښته روانه ده دا و د افغانستان اړوند خبرونه بهرني خبرونه له احمد شیبر څخه اورئ
د روسیې ولسمشر نن قرغزستان ته چې ولادیمیر پوتین بل د سفر سره د منځنۍ اسیا دوه ورځنی سفر پای ته ورسوي د قرغزستان سفر په دې سیاسي کړکیچ پسې ترسره کیږي چې دوی ورځې مخکې د قرغزستان د اپوزیسیون ګوند مخکښ مشر عمر بیک تیکی بایف ونیول شو او د هغه ملاتړیو د اعتراضي غونډو په ترڅ کې د هغه د خوشی کېدو هڅې وکړي د روسي سرچینو په وینا ولسمشر پوتین به د قرغزستان جمهور رئیس الماسبیک اتمبایف سره له ټاکلې اجنډا سره سم پر دوه اړخیزو سیاسي او اقتصادي اړیکو خبرې وکړي همدارس به پر سیمه ایزو موضوعاتو وشخیشي پوتین پرون له قزاقستان او تاجکستان نه کتنه وکړه په تاجکستان کې ولادیمیر پوتین ټینګار وکړ چې هلته د روسي ځواکونو اډه مهمه ده پوتین او د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان موافقه وکړه چې د تاجکستان او افغانستان د پولي پر اوښدو به امنیتي هڅې زیات کړي د امریکا ولسمشر کانګرس ته وړاندیز کړی چې د هیواد دفاعي بودیجه په سلو کې نه زیاته کړي. سپینه ماڼۍ وایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ له کانګرس څخه غوښتي دي چې د راتلونکي کال په دفاعي بودیجه کې 450 میلیارد ډالر زیاتوالی راولي. دا پیسې به له غیر پوځي او د نړیوالو مرستو له برخې کمې شي او پر دفاعي بودیجه به ورزیاتې شي. ښاغلی ټرمپ پرون په سپینه ماڼۍ کې د امریکا د ایالتونو له والیانو سره په کتنه کې وویل د ده د بودیجې لومړی وړاندیز په پوځي لګښتونو کې تاریخي زیاتوالی راولي او د امریکا پوځ پیاوړی کوي. د راپورونو له مخې ټرمپ په دفاعي برخه کې د راتلونکي کال د لګښتونو لپاره 603 میلیارد ډالر غوښتي دي. د امریکا دفاع وزارت وایي د داعش ډلې د ماتولو لپاره د مقدماتي پلان طرحه یې سپینې ماڼۍ ته سپارلې ده. د پینټاګون ویاند تورن جیف ډیویس پرون وویل دا پلان یو پراخ چوکاټ لري چې نه یوازې په عراق او سوریه کې بلکې د نړۍ په کچه له داعش سره مبارزه کوي. نوموړي زیاته کړه چې دفاع وزیر جیمز ماتیس به په دې اړه د سپینې ماڼۍ چارواکو ته معلومات ورکړي. د امریکا د پوځ پر ستراتیژي غور په داسې حال کې پیل شوی چې اټکل کېږي د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف به د شپږو میاشتو په ترڅ کې د عراق په موصل او د سوریې په رقه ښارونو کې د داعش ډلې اصلي مرکزونه ونیسي. د امریکا سنا د سوداګرۍ وزارت لپاره د ولسمشر ډونالډ ټرمپ نوماند ویلبر راس پرون تایید کړ. که څه هم له روسي واکمنو سره د راس د احتمالي اړیکو په اړه پوښتنې شته، خو نوموړي په سینا کې د 2 موافقو او 20 مخالفو رایو په ګټلو سره تایید شو. راس امریکایي میلیاردر دی چې د ستونزمنو سوداګریو په منلو کې تخصص لري. د سنا ډیموکراتو غړیو هغه مهال چې راس په 2014 کال کې د قبرس بانک مرستیال مشر و له روسیې سره د هغه د اړیکو په اړه شک څرګند کړی. په دې بانک کې چې په 2014 کال کې د اروپایي هیوادو او د پیسو د نړیوال صندوق په مالي مرسته له دیوالیه کېدو څخه وژغورل شو، ډیری ونډې د ویکتور ویکسل برګ په نوم د حکومت د پلوي روسي پانګوال دي. ډیموکرات سناتورانو له راس څخه پوښتلي دي چې آیا په رښتیا سره یې د انتخاباتي کمپاینونو پر مهال له روسي چارواکو او ایجنټانو سره تماسونه درلودل کنه. خو د راس د تایید په غونډه کې دې پوښتنې داسې پوښتنې رابرسېره نه شوې او د له دې مخکې هم دې پوښتنو ته ځواب نه دی ویلی، خو په سنا کې په ډیرو رایو د نوموړي تایید شي چې ډیموکراتان هم د ده له غوراوي سره مخالف نه و. په امریکا کې میشته د سپیس ایکس په نوم کمپنۍ وایي د راتلونکي کال په وروستیو کې غواړي 2 عادي ملکان د سپوږمۍ شاوخوا را وګرځوي. د سپیس ایکس مشر آلون مسک پرون خبریالانو ته وویل دا به ډیر په زړه پورې سفر وي. ښاغلی مسک داونه ویل چې دا 2 تنه څوک دي او څومره پیسې به دوی سپیس ایکس کمپنۍ ته ورکوي. خو نوموړي دومره څرګنده کړه چې دا کسان د هالیوډ نه دي او د سباندې یوې اونۍ د سفر لپاره یې پیسې هم ورله مخه ورکړي دي. روستي کسان چې سپوږمۍ ته تللي وو هغوی په 1922 کال کې ناسا استولي وو. سپیس ایکس نه غواړي چې پر سپوږمۍ خلک ښکته کړي او غواړي چې د سپوږمۍ شاوخوا یې وګرځوي. د راتلونکو لسیزو لپاره امریکا، جاپان، روسیه او چین ویلي دي چې سپوږمۍ ته به انسانان واستوي او ناسا پلان لري چې د سپوږمۍ شاوخوا خلک د دې لپاره ولي شي چې بیا همدا کسان مریخ ته واستوي. دا د دې سات خبرونه.
ازادي راډیو اوري چې په منځنۍ صفت ولس شپږنیوي په ټول افغانستان کې خپرېږي. افغان سوداګر د اقتصادي همکارۍ لپاره په پاکستان کې جوړ شوی کنفرانس بې نتیجې بولي. په اسلام آباد کې نن او سبا د اقتصادي همکارۍ سازمان یا ایکو غونډه کېږي. په دې اړه معلومات درکوو. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونوایي هڅې کوي د پاکستان له لارې نورو هیوادونو ته د افغانستان د ترانزیت ستونزه ژر تر ژره حل کړي. د ملي اردو په تشکیلاتو کې تغیر مثبتې لاسته راوړنې لري. دا خبره د افغانستان د دفاع وزارت کړې ده.
دی وی په دې سیمه کې موږ د قلوردو، لیوا، کندک او درې سرکان د قومندانانو په سطحه بدلونونه راوستل.
وسلوال طالبان په هیواد کې خپل ورانکاری د توجیه وړ غني. ولسمشر غني وایي چې دوی د افغان علماو سره د رواني جګړې په اړه دلیل ووایي.
آیا طالبان دې ته تیار دي چې د افغانستان له علماو سره کینی او دلیل ووایي؟
د خبرونې په دوهم نیمای کې د ازادي رادیو انیس پروګرامونه د انصاف پلټه کې او د ورکو عزیزانو خبرونه خپریږي. تاسو ازادي رادیو اوري د بهراني چارو وزارت د افغانستان په اړه د تماس ګروپ نړیوال کانفرنس مهم کړي. د دغه وزارت د ویان مرستيال خیر الله آزاد ازادي رادیو ته ویل چې په دغه کانفرنس کې د افغانستان د سولې په بهیر کې او په دې برخه کې چې د سیو پرمختګونو په اړه به خبرې اترې وسی. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې عالي شورا له ټولو ګډونوالو په ځانګړې توګه له سعودي عربستان څخه غواړي د افغانستان د سولې د پروسې د بریالي کېدو لپاره جدي ګامونه پورته کړي. نور حال د واصل وصال په راپور کې اورو.
پیرامون موضوعات مهم و مختلف افغانستان بحث میکنند، تبادل نظر میکنند. در نشست امروز پیرامون استقرار صلح در افغانستان، پیشرفت ها در روند گفتگوهای صلح، برنامه دولت در زمینه اصلاحات، مبارزه با فساد، بحث همکاری های اقتصادی منطقه ای، پیرامونی از این موضوعات سخنرانی صحبت میکنند.
و موردل چه د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان په اړه د تماس ګروپ نړیوال کانفرنس مهم ګڼي. د دغه وزارت ویان مرستيال خیر الله آزاد خبرې مو اوریدلې چې ازادي رادیو ته ویل په دغه کانفرنس کې د افغانستان د سولې په بهیر او په دې برخه کې د سیوی پرمختګونو په اړه خبرې اترې کیږي. په دې اړه نور جزئیات وړاندې کولو لپاره زموږ سره د کابل د سټوډیو څخه واصل وصال دی چې سلام وصال صاحب، مهرباني وکړئ.
مننه کوربدان. د تماس نړیوال ګروپ ناسته د افغانستان او اسلامي کانفرنس سازمان په کوربتوب د سه شنبه پورست د سعودي عربستان په جده ښار کې ترسره شوه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت مرستيال ویان خیرالله آزاد د سه شنبه پورست ازادي راډیو ته ویل چې د دغه وزارت د سیاسي مرستيال په مشرۍ یو پلاوی په دغه ناسته کې ګډون کړی. خو دا چې په دغه ناسته کې په کومو موضوعاتو خبرې وشوې په اړه یې ښاغلي آزاد وویل. په دې ناسته کې د افغانستان د سولې په بهیر، په دې برخه کې په شو پرمختګونو، اداري فساد سره په مبارزې او د اصلاحاتو په ګډون په سیمه ییزې همکارۍ بحث وشو. دا د تماس نړیوال ګروپ شلمه ناسته ده چې د شاوخوا څلوېښتو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو استازو پکې ګډون کړی. په دغه ناسته کې د مرسته کوونکو هیوادونو او د ملګرو ملتونو د نړیوال سازمان په ګډون د یو شمېر نورو سازمانونو استازو هم ګډون کړی دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د معلوماتو له مخې دا ډول ناستې هر کال څلور یا پنځه ځلې ترسره کیږي. په دغو ناستو کې د افغانستان د بېلابېلو پرمختګونو په اړه راپور وړاندې کیږي او مرسته کوونکي هیوادونه او سازمانونه پرې خپل نظرونه ورکوي. په دغه ناسته کې د افغانستان مالی وزارت او د سولې او امنیت شورا استازو هم د افغانستان په استازیتوب ګډون کړی دی. په همدې حال کې د افغانستان د سولې عالي شورا وایي دا د سعودي عربستان او ګډون کوونکو هیوادونو دنده ده چې د افغانستان د قضیې په اړه بې تفاوته پاتې نه شي. د دغه شورا ویان امیدالدین مظفری د سه شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې طالبان تر ډېره خپل جنګ ته شرعي جواز ورکوي او سعودي عربستان کولی شي چې د خپل نفوذ څخه په ګټې اخیستنې طالبان د خبرو میز ته کینوي.
جنگ مشروعیت غواړي چې د شریعت نه واخلي. نو د دې د لحاظ نم عربستان سعودي چې د دې کانفرنس کوربه ده او د دې کانفرنس میزبانی کوي یو اسلامي مملکت ده او دلته د اسلامي مملکتو استاد راځي. نو د دوی مسؤلیت ده چې باید په مخالفینو باندې فشار راولي او په نتیجه کې افغانستان لپاره د سولې او هوساینې او آرامۍ زمینه برابر شي.
خو یو شمېر افغان کارپوهان بیا د داشن ناستو پایلو ته ډېر هیله من نه دي. بشیر بیژن وایي چې په دغسې ناستو کې تر ډېره مشوره او د نظر تبادله کیږي او هیڅ داسې پرېکړه نه کیږي چې د افغانستان د سولې په پروسه د پام وړ اغېز ولري. وصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
په داسې حال کې چې د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان په اړه د تماس ګروپ نړیوال کانفرنس مهم ګڼي، افغان سوداګر د اقتصادي همکاریو لپاره په پاکستان کې جوړ شوی کانفرنس بې نتیجې بولي. دوی وایي دوی به د غونډې د تحریم لپاره د ایکو سازمان ته خپل شکایت ولیږي. افغان حکومت هم د اقتصادي همکاریو یا ایکو دیارلسمې غونډې ته چې په پاکستان کې جوړه سوې ده له کابله څوک نه دي ورلېږلې. د بهرنیو چارو وزارت وایي افغانستان د سیمه ییز پوله رول د لوبولو هیله لري او په دې غونډه کې یوازې په پاکستان کې میشت افغان سفیر برخه اخلي. یوسف خان زدران په دې اړه نور حال راکوي.
په داس حال کې چې د اقتصادي همکاریو یا ایکو د دیارلسمې غونډې کوربتوب اسلام آباد کوي، افغان سوداګرو د دې غونډې د تحریم خو افغان حکومت بیا په دې ناسته کې یوازې د خپل سفیر د ګډون خبره کوي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونې مرستیال خنجان الکوزی وی چې اسلام آباد تل د افغان سوداګرو پر وړاندې د ټولو ناستو ژمنو او ګډو اعلامیو خلاف عمل کړی، ځکه نو د کود 14مه غونډه تحریموي. هغه وایي تر هغې چې د اقتصادي همکاریو په اړه معیاري نورمونه عملي نشي، یوازې ناستې ګټې نه لري.
سبا اول مارچ جلسه رهبری و طاقای تجارت سازمان کواس در اسلام آباد و ما رسما نور تحریم میکنیم. ما در مجلسه اشتراک نمیکنیم تا نرمهای اصولی و قانونی در سازمان کو و سارک در نظر گرفته نشود. اینمی سازمان تنها یک سازمان بنام است.
له دې وړاندې افغانستان، هندوستان او د سیمې یو شمېر نورو هیوادونو په پاکستان کې جوړیدونکې د سارک غونډه تحریم کړې وه. د سیمې په کچه د اقتصادي همکاریو یا ایکو د 14مې غونډې مقدماتي غونډه د چهارشنبې په ورځ په اسلام آباد کې پیل شوه، خو د پنجشنبې په ورځ یې د غړو هیوادونو استازي په وروستیو پرمختګونو نتیجې ته رسیږي. د پاکستاني رسنیو د معلوماتو له مخې په دې غونډه کې تر 2015 میلادي کاله پورې د اقتصادي پرمختګ هدف وروستی کېږي. په دې غونډه کې د ایران او ترکیې په شمول د لسو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیر اسلام آباد ته رسیدلی، خو د افغانستان استازیتوب بیا په هغه هیواد کې میش افغان سفیر حضرت عمر زاخلول کوي. د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرستیال خیرالله آزاد وایي چې افغانستان د سیمه ییزې همکارۍ لپاره خپل لیدلوری لري او ټینګار یې په دې ده چې په سیمه کې د ترانزیت او ټرانسپورټ په اړه شته ستونزې له منځه ولاړ شي.
افغانستان یک از پلهای ارتباطی منطقه است و یک مسیر خوبه، ولی تسهیل تجارت قرار دید بین آسیای مرکزی و جنوب آسیا، همچنین آسیای مرکزی و شرق میانه است.
د سیمه ایز اقتصادي همکاري یا ایکو په سازمان کې افغانستان، پاکستان، ایران، ترکیه، آذربایجان، قزاقستان، قرغیزستان، ترکمنستان، ازبکستان او تاجکستان غړیتوب لري. د پداسال کې چې پاکستان د نږدې 2 اونۍ رئیس افغانستان ته ترانسپورت بند کړی او د اوسنیو دروازو دواړو خو ته د عامو مسافرو د نه تګ راتګ اوراخو، د سوداګریزو مالونو سلګونه باروړونکي موټر په ټپه ولاړ دي. یوسف زدران، ازادي رادیو، کابل.
و موریدل چې په اسلام آباد کې نن او سبا د اقتصادي همکاري سازمان یا ایکو غونډه کېږي. د دې تنظیم غړو هیوادونو بهرنیو چارو وزیران نن د امنیت او اقتصاد پر مسایلو خبرې کوي، خو د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو خرابېدو وروسته په دې غونډه کې له کابله د بهرنیو چارو وزیر د ورتګ پر ځای په اسلام آباد کې د افغان سفیر عمر زاخلوال ګډون کوي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونوایي هڅې کوي د پاکستان له لارې نورو هیوادونو ته د افغانستان د ترانزیت ستونزه ژر تر ژره حل سي. د دې خونې چارواکو او د خصوصي سکتور ګڼو فعالانو د سه شنبې په ورځ چې نن دی په کابل کې په یوه خبري ناسته کې له افغان حکومت، له سیمه ییزو تجارتي او اقتصادي سازمانونو او د تجارت له نړیوال سازمان څخه وغوښتل چې د پاکستان د دغو غیر قانوني اقداماتو په اړه اقدام وکړي. تفصیل د خان محمد سیند په راپور کې اورو.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي چې پاکستان سربیره پر دې چې له 11 ورځو راهیسې له افغانستان سره ټولې سوداګریزې راکړې ورکړې بندې کړي، بلکې د کراچۍ د بندر له لارې د افغانستان ترانزیتي لارې د سیمې له نورو هیوادونو سره هم بندې کړې دي. د دې خونې مرستیال خانجان الکوزی د سه شنبې په ورځ په کابل کې د ګڼو افغان سوداګرو په یوې ناسته کې وویل چې پاکستان له افغانستان سره ټول سیمه ییز او نړیوال سوداګریز اصول تر پښو لاندې کړي دي. ښاغلی الکوزی وویل پاکستان حق نه لري چې د سیمې او نړۍ له نورو هیوادونو سره د افغانستان ترانزیتي اړیکې هم وشلوي.
موږ ته لویه ستونزه ترانزیت دی. درې میاشتې مخکې له مالیزیا، سنګاپور، چین یا له امریکا او داسې نورو هیوادونو څخه یو کانټینر لوټ کیږي. دا درې میاشتې وخت نیسي، خو اوس مهال زموږ 2-300 کانټینرونه په کراچۍ کې تخلیه کیږي. دا هم په کراچۍ کې ولاړ دي. له پاکستان نه مجددي غوښتنه ده چې زموږ د ترانزیت مسله حل کړي.
دا په داس حال کې ده چې پاکستان لسکم 2 اونۍ راهیسې د تورخم او سپین بولدک بندرونه د عامو خلکو سوداګرو او ترانزیت پر مخ تړلي دي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې د معلوماتو له مخې د دغو بندرونو د بندېدو له امله هر ورځ د دواړو لورو سوداګرو ته شاوخوا 1,000,000 ډالر زیان اوړي، چې په سلو کې کابو 80 د پاکستان سوداګر زیانمنېږي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی مسؤلینو پر افغان حکومت هم غږ وکړ چې ژر تر ژره د له پاکستان سره د سوداګریزو او په تیره د کراچۍ بندر له لارې له نورو هیوادونو سره د افغان ترانزیتي ستونزه حل کړي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي چې په ملي، سیمه ییز او نړیواله سطحې هڅې پیل کړي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ روانه سوداګریزه او ترانزیتي ستونزه حل شي. د دغه وزارت ویاند مسافر کو قندی په دیاړه ازادي راډیو ته وویل
ما امیتنون گزینه های از ظرفیت های داخلی منطقه و بین المللی براش بحث
موږ همدا اوس په ټولو کورنیو سیمه ایزو او نړیوالو لارو بحثونه کوو تر څو د دواړو لورو خلکو سوداګرو او متشبثینو ته زیان ونه رسیږي. بحثونه مو جدي روان دي تر څو شته ستونزه حل شي.
دا لومړی ځل نه دی چې پاکستان د تورخم او سپین بولدک بندرونه تړي، بلکې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي چې په کابو یو نیم کال کې پاکستان 15 ځلې دغه بندرونه تړلي چې د دواړو هیوادونو سوداګرو، عامو خلکو، ناروغانو او مسافرو ته ستونزې پیښې کړې دي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه د سوداګرۍ په نړیوال سازمان هم تاکید وکړ چې د سوداګرۍ په برخه کې د پاکستان غیر اصولي اقدامات وسیړي او د حل لپاره تدابیر ونیسي. افغان کارپوه میر سردار زدران وای چې پاکستان ډیر ځله سیاسي موضوعګانې له سوداګریزو سره یو ځای کړي او د دواړو لورو سوداګري زیانمن کړي دي. خاغلی زدران له ازادي راډیو سره په خبرو کې تاکید وکړ چې پاکستان د سیاست له تجارت سره نه یو ځای کوي، ځکه چې دا د سوداګرۍ د منل شوو تړونونو او نورمونو خلاف عمل دی.
تاسو ازادي رادیو او ریوا موریدل چې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونوای پاکستان نه یوازې دا چې له افغانستان سره سوداګریزې چارې بندې کړي، بلکې د افغانستان او نورو هیوادونو ترمنځ یې ترانزیت هم بند کړی دی. په همدا راز د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي داسې هڅې روانې دي چې تر راتلونکو څو ورځو تړل سوې لارې په بشپړه توګه خلاصه سي. په ورته وخت کې د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي په پاکستان کې د افغان کډوالو د ناوړه چلند او د نیول سویو افغانانو د خلاصون لپاره د دوی هڅې روانې دي. محمد حدیث پردیس په دې اړه حال راکوي.
افغان چارواکي وایي چې پاکستان ورسره ژمنه کړې چې تر راتلونکو دوه ورځو پورې به د سرحدي ستونزو د حل لپاره مناسبه حل لاره ومومي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د ویاند مرستیال خیرالله آزاد د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې افغان حکومت هڅه کوي د افغانستان او پاکستان ترمنځ تړل شوې پولې بیرته خلاصې شي. دی وایي موږ تر روسي بریده هڅه کوو چې د دواړو هیوادونو ترمنځ تګ راتګ عادي شي او تمه لرو هغه ژمنې چې پاکستاني لوري له موږ سره کړي چې ګواکې تر راتلونکو دوه ورځو به دغه ستونزه حل شي پوره شي. پاکستان په خپلې خاورې کې له وروستیو ترهګریزو بریدونو وروسته له افغانستان سره ټولې پولې وتړلې او دا مهال ګڼ شمېر افغانان او پاکستانیان د دغه پولو خلاصېدو ته په تمه دي. پاکستان ادعا کوي چې په دغه هیواد کې وروستي بریدونه د افغانستان په خاوره کې پلان شوي وو، خو افغان حکومت بیا د دې ادعا د رد تر څنګ ویلي چې ترهګر د پاکستان په خاوره کې پټنځایونه لري او له هماغه ځایه تمویل کیږي. افغان حکومت تیرونی په پاکستان کې د 22 ترهګریزو مرکزونو او د 15 کسانو د نمونو لیست چې پکې د حقانی شبکې او د نورو ډلو مشران شامل دي اسلام آباد ته وسپاره چې په اړه اقدام وشي. په پاکستان کې له ترهګریزو بریدونو وروسته داسې رپورټونه خپاره شول چې د پاکستان امنیتي ځواکونو په دغه بریدونو کې د لاس لرلو په ګمان سلګونه افغانان نیولي دي. په ورته وخت کې په پاکستان کې له ترهګریزو بریدونو وروسته له افغانانو سره د ناوړه چلند په اړه هم رپورټونه خپاره شول. خو د افغانستان د کډوالو راستنیدونکو چارو وزارت وایي چې د دې ستونزې د حل لپاره جدي هلې ځلې کوي. دغه وزارت مطبوعاتي سلاکار حفیظ احمد میخیل د دوشنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
موږ هڅه کوو چې د کډوالو آتشي چې هلته کار کوي د افغانستان سفارت د دوی د خوشکولو په برخه کې هلې ځلې کوي. دا شرکتان خوشی شوي.
د پاکستان لوري د پولو د تړلو ترڅنګ داسې رپورټونه هم خپاره شوي چې په وروستیو څو ورځو کې د پاکستان لوري د افغانستان پر ځینو ختیځو سیمو راکټي بریدونه کوي. د بهرنیو چارو وزارت د ویاند مرستیال خیرالله آزاد چې د دوشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره خبرې کولې وویل چې د یک شنبې په ورځ په کابل کې د پاکستان سفیر هزار شوی وو او د دغو بریدونو په اړه ترې وضاحت غوښتی دی. په کابل کې د پاکستان سفارت تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي.
ازادي راډیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
تاسو ازادي راډیو اوري. د افغانستان د دفاع وزارت وایي په سجنی ژمي کې د ملي اردو په مشرتابه او تشکیلاتو کې راغلي بدلونونه ډیر ګټور ثابت شوي دي. نړیوال ځواکونه هم وایي د افغان اردو په لیکو کې راغلي بدلونونه د طالبانو د ماتولو په هدف وو چې تر ډیره حده لاسته راوړنې لري. د افغانستان د دفاع وزارت هم همداراز وایي چې سږ کال دې وزارت د فساد پر ضد جدي ګامونه هم اخیستي دي. رضوان مراد په دې اړه نور حال راکوي.
د افغانستان د دفاع وزارت وی سکال د دولت د وسلواله مخالفانو پر ضد د جګړې پر رهبرۍ کې راغلي بدلونونه ګټور دي. د سکال په ژمي کې د افغانستان په دفاع وزارت قول اردوګانو، لیواګانو او د پوسټ په کنډکونو کې ځینې مهم بدلونونه راوستل شوي دي. د دفاع د وزارت ویان دولت وزیر پرون ازادي راډیو ته ویل سکال په څو ولایتونو کې د دولت د وسلوالو مخالفانو ځپل مستقیما په هغو بدلونونو پورې تړلی چې په دفاع وزارت او د اردو په مشرتابه او لیکو کې رامنځته شوي دي. ښاغلی وزیر په دې برخه کې په ننګرهار کې د داعش او په هلمند، اروزګان او غزنی ولایتونو کې د طالبانو پر شا تمبول د دې لاسته راوړنو بېلګه ګڼي.
د ایزامستان ما تغیرات بسیار زیاتې را داشتیم بسطه قومندان قول اردو حتی کومندانه لیوار سرکنه قول اردو ولیوها
دی وی په دې شمه کې موږ د قول اردو لیوا کندک او درې سرکان د قومندانانو په سطحه بدلونونه راوستل. دې بدلونونو د اردو په سوق او اداره ښه اغېز کړی دی. په تېرو دوو میاشتو کې شاوخوا زر کسان د شفافیت او فساد پر ضد د مبارزې په لړ کې بدل شوي دي. تر دې وړاندې په افغانستان کې د ناټو ځواکونو یو لړ دوه امریکایي قومندان ډیوډ کلارک سټارس اینډ سټرایپس ورځپاڼې ته ویلي چې په تېرو دریو میاشتو کې د افغان اردو د 15 کندکونو قماندانان بدل شوی دی. د خاغلی کلارک په خبره د بدلونونو مثبت نتیجه ورکړې ده او د افغان ځواکونو نیمګړتیاوې هم کم کړې دي. بل لور ته د کورنیو چارو د وزارت وان صدیق صدیقی هم په دې وزارت کې د لسګونو افسرانو چې د ولایتونو او ولسوالیو د امنی قماندانان هم پکې شامل دي د بدلولو او اصلاحاتو خبر ورکوي. د سیګاردی او راپور لمخې افغان امنیتي ځواکونو په 2014 میلادي کال کې د مختلفو سیمو لس پسلو کې کنټرول للاسه ورکړی دی. افغان ځواکونو ته د مشورې او همکارۍ د برخې مسؤل قومندان نیکولا ګیز وایي د افغان ځواکونو یو شمېر قومندانان د زیات عمر لرلو له امله، یو شمېر د ضدي چلند په نتیجه کې او یو شمېر نورې بیا په دورې ډول بدل شوي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
تاسو زموږ غږله ازادي راډیو واوري. جمهور رئیس محمد اشرف غنی له وسلوالو طالبانو غواړي چې په هیواد کې د روانې جګړې په اړه د افغان علماو سره کښېني او خپل دلایل ووایي. ښاغلی غنی د دوشنبه په ورځ په کابل کې د افغان ځواکونو د ملي ورځې په یاد جوړې سوې غونډې ته وویل چې وسلوال طالبان خپل ژوند په سهولت کې تیروي، خو د نورو په اشاره بیا خپل هیواد ورانوي. د ولسي جرګې غړي وایي ښه دا ده چې طالبان سولې ته غاړه کښېږدي. یوسف خان زدران د موضوع په اړه راپور لري.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی د وسلواله طالبانو مشران په دوه مخې توپ تورنوي وایي که د روانې جګړې په اړه د دوی باورونه سم وي، په اړه د یې د علماو ځواب ووایي. ښاغلی غنی د دوشنبه پر ورځ د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د ملي ورځې نمانځغونډې ته وویل چې طالبان د ګڼو پوښتنو سره مخ دي.
آیا طالبان دې ته تیار دي چې د افغانستان له علماو سره کښېني او دلیل ووایي؟ آیا بغاوت په اسلام کې روا ده؟ آیا په هغه خاوره کې جنگ جایز ده چې په محکمو کې شریعت چلیږي او قانون د طالبانو د هر یار او بادار تر قانون اسلامي ده؟
ښاغلی غنی وایي چې د وسلوالو طالبانو مشران په عیش او عشرت کې ژوند کوي، ولې د پردیو اولادونه انتحاري حملو او جګړو ته چمتو کوي؟ هغه طالبان د افغانستان د قانونو په لوټولو، د هیروینو په قاچاق کې ښکېل وبلل او ویویل چې دا ډله د هر هغه چا په وژلو کې لاس لري چې د افغانستان پرمختګ غواړي. خو د دې ټولو په بدل کې ښاغلی غنی افغان ځواکونه مېړانی وبلل چې په ټوله معنا د هیواد د تمامیت او خپلواکۍ څخه دفاع کوي. له دې وړاندې پخواني جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف هم وسلوال طالبان مناظرې او علماو سره پر مخامخ خبرو چیلنج کړي. ویلي دي چې دوی باید پر خپل ذهنیت بیا کتنه وکړي. افغان چارواکي وایي چې د وسلواله طالبانو سره د سولې خبرو اترو لپاره هیڅ ډول هڅې نه دي سپمولي او د ثبات د ټینګښت لپاره یې حتی څو اړخیزو غونډو له دې امله نتیجه نه ده ورکړي چې د سیمې هیوادونه نه غواړي افغانان آرامه ژوند وکړي. په کابل کې میشت د طالبانو پخوانی غړی عبدالسلام راکټي بیا د افغان حکومت د دې غوښتنې په غبرګون کې وایي چې وسلوال طالبان پر حکومت باور نه لري تر څو له چارواکو سره پر روانو ستونزو سپینې خبرې وکړي. له دې سره د ولسي جرګې غړی او دیني عالم مولوي تراخیل محمدي په دې باور دی چې د هیواد ورانول د هیڅ افغان په ګټه نه دي او باید هم له دې کاره لاس واخلي.
د دغې جګړې خیر د افغان ولس په خیر نه ده، دې کې د مسلمانانو وینې په ناحقه تویږي. څنګه چې خدای جل جلاله فرمایلی دي چې وصلح خیر مؤمنانو په صلح کې د تاسو خیر ده، نو به تر خبر ده چې طالبان دې صلح میشته کینی او دا وطن په ګډه سره جوړ کړو. د دې وطن ورانول، د دې وطن ګډوډول د دې افغان مظلوم ولس په خیر باندې نه ده.
ښاغلی محمدي وایي د وسلوالو طالبانو تر شا د سیمې د یو شمېر هیوادونو لاسونه دي، خو ګواښ کوي چې کله دې لوبې لاس وانخلي دور به تر دوی وغځېږي.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپله
وکړئ. ازادي رادیو د پښتو خپرونې نیمایي ته رسیدلی یو. په کابل کې وخت 2:30 سوې. احمد شیبر د مهمو خبرونو سرټکی را اوروي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د تماس نړیوالې ډلې غونډه نن د افغانستان او اسلامي کنفرانس د سازمان په کوربتوب د سعودي عربستان په جده کې ترسره شوه. په دې ناسته کې د افغانستان د سولې په مسلې، له اداري فساد سره په مبارزې، اصلاحاتو او سیمه ییزې همکارۍ باندې خبرې وشوې. په اسلام آباد کې نن د سیمې په کچه د اقتصادي همکاریو د سازمان یا ایکو مقدماتي غونډه روانه ده. په اسلام آباد کې د ازادي راډیو د مشال برخې خبریال وایي په دې غونډه کې د دغه سازمان د غړو هیوادو د بهرنیو چارو وزیران په امنیتي او اقتصادي مسایلو خبرې کوي. د روسیې ولسمشر نن قرغزستان ته ځي. ولادیمیر پوتین به له دې سفر سره د منځنۍ آسیا دوه ورځنی سفر پای ته ورسوي. د امریکا ولسمشر کانګرس ته وړاندیز کړی چې د هیواد دفاعي بودیجه په سلو کې 9 زیاته کړي. د امریکا دفاع وزارت وایي د داعش ډلې د ماتولو لپاره د مقدماتي پلان طرحه یې سپینې ماڼۍ ته سپارلې ده. په امریکا کې میشته د سپیس ایکس په نوم کمپنۍ وایي د راتلونکي کال په وروستیو کې غواړي دوه عادي ملکیان د سپوږمۍ شاوخوا راوګرځوي. او د شوروي اتحاد د وخت د یخ هاکي نامتو لوبغاړی ولادیمیر پیتروف د 90 کلنۍ په عمر وفات شو.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. له احمد شیبر څخه مننه. اوس اقتصادي خبرونه اورو.
سلام، دا هم اقتصادي خبرونه. په اسلام آباد کې نن د سیمې په کچه د اقتصادي همکاري او سازمان یا ایکو دوه ورځنۍ غونډه پیل شوه. په اسلام آباد کې د ازادي راډیو د مشال برخې خبریال وایي چې په دې غونډه کې د افغانستان په استازولۍ په اسلام آباد کې افغان سفیر مرزا خلوال ګډون کړی. دا دوه ورځنۍ غونډه چې سبا به هم روانه وي، د دغه سازمان د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران به په امنیتي او اقتصادي مسایلو خبرې وکړي. د ایکو په سازمان کې افغانستان، پاکستان، ایران، ترکیه، آذربایجان او د مرکزي آسیا هیوادونه، قرغیزستان، قزاقستان، ترکمنستان، ازبکستان او تاجکستان غړیتوب لري. د افغانستان د سوداګریو صنایعو خونوایي پاکستان له افغانستان سره ټول سوداګریز اصول تر پخو لاندې کړي دي. د افغانستان د سوداګریو صنایعو خونې مرستیال خان جنرال کوزینن په یو خبری کانفرنس کې رسنیو ته وویل چې د پاکستان له خوا د لارو تړلو لامل د دواړو خواو سوداګرو ته هر ورځ له 4 میلیونو ډالرو ډیر زیان اوړي. ښاغلی کوزی زیاته کړه، پاکستان نه یوازې له افغانستان سره لوی لارې تړلي، بلکې د افغانستان او پاکستان د لارې د نوري نړۍ لوی بندرونه یې هم تړلي دي. اخوا د افغانستان د سوداګریو صنایعو خونی وزارت وایي چې په ملي، سیمه ییزه او نړیواله کچه یې هڅې پیل کړي چې تر څو د غستونزه په لږه موده کې حل کړي. نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې په دې ډول دي: یو 9.5 کیلو بوجۍ پاکستانی وړه 1250 افغانۍ، 2.5 کیلو بوجۍ قزاقي وړه 1245 افغانۍ، 2.5 کیلو بوجۍ بوره 2210 افغانۍ، 3.5 منی بوجۍ وریجه 1400 افغانۍ او 14 لیټر غوړي 1200 افغانۍ. په کابل کې نن هم 1 لیټر پېټرول تیل 1540 او 1 لیټر ډیزل تیل په 340 افغانۍ پلورل کیږي. او د کابل د صرافانو د ټولنې د معلوماتو لمخې نن افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره په دې ډول بدلیږي: یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ 50 پولا، یو یورو 1 افغانۍ 50 پولا، یو انګلیسي پوند 3 افغانۍ 10 پولا، یو سعودي ریال 13 افغانۍ، زر ایراني تومان 19 افغانۍ 20 پولا او زر پاکستانی کلداري 625 افغانۍ. لمالتیا مو مننه.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. د افغانستان د بهرنی چارو وزارت د توریزم پر وړاندې د اسلام آباد د ګډې مبارزې د طرحې هرکلی کوي. د یاد وزارت چارواکو د دوشنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې هیله څرګنده کړه چې پاکستان باید د تشو خبرو پر ځای د دغې طرحې د عملي کېدو لپاره عملي اقدامات هم پیل کړي. څېړونکي بیا پاکستان ازمایل سوې نسخه بولي او وایي دې هېواد کله هم د تروریزم پر وړاندې هغه څه نه دي عملي کړي چې ګټه افغانستان ته ورسیږي. یوسف خان زدران د نور حال راکوي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د سرتاج عزیز د وروستیو څرګندونو په غبرګون کې وایي چې که پاکستان رښتیا هم د تروریزم پر وړاندې مبارزې ته لیواله وي، باید د خبرو تر څنګ چټک عملي اقدامات هم پیل کړي. د دغه وزارت د ویان مرستیال خیرالله آزاد د دوشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دواړو هیوادونو ترمنځ پر تبادله شویو لستونو د افغانستان موقف دا دی چې که پاکستان عملي همکاریو ته چمتو وي، افغانستان هم خبرو او مرستو ته چمتو دی. هغه وویل افغانستان په وروستیو کې پاکستان ته دا پیغام رسولی، خو هغه د پاکستان د ځانګړې طرحې په اړه څه نه وایي.
افغانستان تاکیدش به ایست به جای هر ما خواهان عمل هستیم از جانب
دی وایي. د افغانستان ټینګار په دې دی چې د خبرو پر ځای د عمل غوښتنه کوو. که پاکستان په رښتیا په سیمه کې د تروریزم پر وړاندې د مبارزې ژمنتیا لري، باید عملي ګامونه واخلي، او کله څه ویل غواړي یا د تروریزم پر وړاندې ګډه مبارزه وي، باید دا مبارزه ګډه او همغږي وي. ښاغلی آزاد وایي د دې لپاره چې دا خبرې واخیستونکي ګامونه لازمه نتیجه ولري، ښه ده چې یو دریم هیواد د کابل او اسلام آباد پر کړنو څارنه وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان صدر اعظم د بهرنیو اړیکو سلاکار سرتاج عزیز په خپلو تازه څرګندونو کې تروریزم د کابل او اسلام آباد لپاره ګډ ګواښ بللی، ویلي دي چې د دغه ګواښ پر وړاندې د کابل سره پر ګډو هڅو خبرې کوي.
د ازادي راډیو د پښتو خپرونې په دې برخه کې د ازادي راډیو اونیس پروګرامونه د انصاف په لټه کې او ورک عزیزان خپریږي.
د انصاف په لټه کې
یو وی چاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشامدې کې را باندې ورستې دي شی او ناهیل بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زه اورېدلی یم کنه په دې کار کې چې نه مې څوک دفتر مخکې پرېږدي، نه مې څوک ما پرې دوري، خدای راستي کې زما د هېڅ سرنوشت نه ده.
خو مسؤلین څه وایي؟
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام، زه خان محمد سیندیم. بیا هم د ازادي راډیو د دې اونۍ د انصاف په لټه کې د ځانګړي خبرونې وخت را ورسید. په دې خبرونه کې مو د کابل ولایت د میربچکوټ ولسوالۍ د یو کلي د یو اوسیدونکي عیسی محمد ستونزه راخستې. د هوای د دې سیمه د کابو 1400 کورونو څخه په لکونو افغانۍ ټولې شوې چې برېښنا به کورونو ته ورسیږي، خو کابو یو نیم کال کېږي چې نه د پیسو درک لګي او نه د برېښنا. او دا به هم واوري چې د کابل د برېښنا ریاست په دې اړه څه وایي. پام ورته راړو.
د انصاف په لټه کې
تا د کوم ځای نه تلیفون کړی؟
د میر بچکوټ ولسوالی نه.
نوم دې څه دی؟
نوم یې اسام حماد.
ستاسو مشکل څه دی؟
مشکل لمنګه دا د ورور چې مونږ درې کال کېږي چې هم د امبسګي پیسې راغون کړي دي، برښنا ته ورکړي دي چې مونږ ته بار راځي. او دا تقریبا 15 لکه د مونږ د خپل چې په امبسګي کې وو، او درې لکه د خلکو نه د کلی نه راغون کړي دي چې تاسو ته بار راځي. او دریم کال دا چې برګ نه راغلی ورور پای راغلی دا پراته د بعد نور برګ نن راځي او سبا راځي. کله کله یا تا نه راځي نور چې درک نسته.
دا کسان چې ستاسو نه پیسې غونډې کړي دا دولتي کسانو کنه د کلی خلکو؟
دا د کلی مشر راغون تل پیسې ورول لال ته تا غته برښنا ته.
دا مالک دی یا مشر د کلی دی؟ دا اوسم موجود دی سوای
موجود دی وای نن راځي او سبا راځي برق نور څه کومه دغه خبره نه درې کال او درې کال
د برق مستنې ودرولي لګ زره کار خو کړه کنه دی کړه بیخي
یار 15 شپک دانه درول د نور پمزه کې پراته ده.
څومره وخت کیږي چې دا کار ولاړ دی؟
تقریبا درې کال کیږي. په درې کال کې یا بشپګ میاشت بعد دوه یارې راځي یا په 15 میاشت بعد بیرته ځي.
په دغه سیمه کې څومره کلی دي، څومره خلک به اوسیږي؟
یار تقریبا موږ چې د خپل کلی درته یادوي و نور کلی نه یادوي. موږ کلی شیخانه بقابق نومیږي. موږ تقریبا 1.5 کور راو دی کلی کې.
تاسو خپل خو مراجع نه د کړې برښنا شرکت ته چې دغه زمونږ نه پیسې اقستی او قدر سره شوي څه اقدام هم نه دی کړی؟
مشان وردی نه پیګم چې دوی تاسو جوابونه وایي. دوی وایي چې دوی مشان به تکلیف راځي. دا خبره کوي چې اړای کې را سره بیا واده کړی چې اړای کې بیا راځي. نو زه ګومان نه کوم چې بیا راځي.
خستاسو اوس غوښتنه څه ده؟
زمونږ غوښتنه دا ده چې یا زمونږ پیسې بیرته راکړي یا موږ ته برک راځي.
اسلام احمد خان، ستا مشکل به مطرح کړو، د برښنا شرکت سره به مطرح کړو.
تشکر تاسو د رادیو نه.
د انصاف پلټکه
د دستون زمو د کابل برېښنا رئیس خاغلی محب الرحمن مهمن سره شریک کړه. جناب مهمن صاحب، د میر بچه کوټ ولسوالۍ نه یو کس ټلیفون کړی، نوم یې دی عیسا محمد. دا وایي چې تقریبا یو کال یو نیم کال کېږي چې زموږ د کلي نه د برېښنا لپاره پیسې راټولې شوې. دغه پیسې هم اوس ورکې دي او برېښنا ته مو انتظار وباسو. دغه پروسه څنګه ده دې ولسوالیو ته د برېښنا د رسولو؟
مونږ همیشه دپاره د خلکو ته ویلي دي چې د برېښنا توزیع، د برېښنا دپاره انکشافي او تویسوي کارونه د کابل برېښنا وظیفه ده، نه دا دی چې د هغې کلي او کور د ملکانو وظیفه. مګر بیا هم زموږ خلک په ډېر سادګۍ سره چې یو څوک ورته مخکې ودرېږي او په جومات کې ورته غږ وکړي چې پیسې راټولې کړي، زه درته برق راوالم، بدویم دستي جیب ته لاس کړي. زما هیله مندي دا ده چې په راتلونکي کې په هېڅ ولسوالۍ کې باید داسې ونه شي. موږ هېڅ په جریان کې نه یو چې دوی چا ته پیسې ورکړي دي، څه د پارې ورکړي دي. دوی کولی شي چې د کابل برېښنا ریاست ته، خاصتاً زما دفتر ته چې د دوی په مخ باندې خلاص دی، خپل ستونزه ما سره شریکې کړي. ما ته یې وویل چې دوی چا ته پیسې ورکړي دي او کارونه یې تر کوم ځای پورې رسېدلي.
دا وایي لاین هم یو اندازه تیر شوی او تقریبا یو نیم کال کېږي چې دغه کار په ټپه ولاړ دی.
ما ته دلته یو شک پیدا شو. اول باید دوی د خپله د پیسو مسله روښانه کړي چې زموږ پرسونل ته یې ورکړي، خپل وکیل ته یې ورکړي، ملک ته یې ورکړي، دا خبره باید روښانه کړي. خو دا دویمه خبره تاسو وکړه چې پای ورته راغلي، لهنونه سره راغلي، دا حتما زموږ د هغه نیمه کاره پروژو د جملې نه څخه دی چې زموږ یو سلو درې نوي نیمه کاره پروژې لرو د کابل په اطراف او داخل د کابل کې، چې د هغې دپاره په 1940 کال کې، په 1950 کال کې او 1960 کال کې زموږ ته په تلاش همدا دی چې جنس ورته تهیه کړو او د دوی د نیمه کارونه باید سرته ورسو. د 1960 په دې خوا موږ هغه پروژې اول په نښه کړي چې کاري اولویت یې درلود. معنا دا چې فیصدي د کار د هر چا چې زیات او هغه په اول قدم کې او چې همداسې په فیصدي سره ښکته، یعنې ډېر کار چې د چا شوی او هغه ونیول. چې دغه جملې څخه زما خیال د درې پروژې موږ د 1.8 میلیونه افغانیو د بودیجې په لرلو سره دا موږ ترتیب کړی چې دولې موږ خپل عمومي ریاست ته لیږلی دی او د تدارکاتو شعبې ته رسېدلی دی او هغوی غواړي وایخلي. تهیه د جنس کله زموږ په واک او اختیار کې نه ده. زموږ عمومي د برېښنا ریاست زموږ دپاره جنس تهیه کوي او کار کولی په موږ باندې دي په ساحه کې عملا.
محمد صاحب، د جنس پوره کول چې ستاسو وظیفه نه ده، نو د چا وظیفه ده او کله به د دغو اجناسو کمبود پوره شي؟
تهیه کول د جنس زموږ وظیفه نه ده او موږ یې نه تهیه کوو، دا د برېښنا د عمومي ریاست وظیفه ده. هر زمان چې موږ ته جنس راورسېده ان شاء الله موږ په کار باندې شروع کوو.
جناب رئیس صاحب، مخکې تاسو پوښتنه وکړه چې ما ته یو تشویش پیدا شو چې دا پیسې چا اخیستي، ملک اخیستي او که مشر اخیستي. دوی په ټلیفون کې موږ ته وویل چې دغه پیسې یو نماینده هغې اخیستي.
تاسو کولی شئ ورته چې هماغه خپل نماینده ونیسئ او خپلې پیسې ورنه واخلئ او بیا نو هماغه ټینګ کړئ چې تاسو ته برق درکړي. په بعضي وختونو کې، بعضي ځایونو کې، کلو پراختیا وزارت په هغه مشورتي پروژو کې چې دی په کلو کې د خلکو سره په مشوره باندې پروژې پلي کوي، هغه خلک اولویت ورکوي برق رسونې ته. هغه هم موږ ورته جدول تهیه کوو، ورته وایو چې زموږ دغه 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 شیان په کار دي. موږ نغدې پیسې ونه ناخلو، بلکې هغوی په خپل هغه جنس بلته راوړي او موږ ورته برق رسونې کوو چې د دې بیلګې موږ سره د کابل په اطرافو کې شته چې بعضې خلکو د انکشاف دغه پیسې خپله د برق په رسونه کې مصرف کړي.
جناب رئیس صاحب، میربچه کوټ خو داسې یو ولسوالۍ ده چې د کابل ښار نه لرې هم نه ده. دغه ولسوالۍ ته د برېښنا د رسولو دغه پروسه څنګه ده؟
درې څلور کاله پخوا په شاشید کې موږ برق نه لرو، په کارتانیو کې نه لرو، په کوتالي خیرخانه کې نه لرو. خوشبختانه برق نن سبا عین تر فرضي ولسوالۍ پورې رسېدلی چې په قرباغ ولسوالۍ کې هم. خو یو خبره کول غواړم، هغه داری چې د کابل برېښنا ریاست فزیکي او مالي توان به دومره نه وي چې یو دم د کابل په چارلګانه ټولو ولسوالیو کې د شروع کړي او په ظرف د دو درې میاشتې او یا تر یو کاله پورې د ټولو ولسوالیو ته برق ورسوي. په مالي برخه کې هم موږ نشو کولی چې د ټول کابل اطراف او ولسوالیو کې د دې ټولو دپاره یو دم جنس واخلو او یو دم انتقال کړو او بیا کاري او فزیکي قوت بیا کمه ده چې د دې هغه انسټالیشن یې صورت ونیسي. زموږ د برق رسونې سیستم چې دی یو دایروي شکل لري، خاصه اول برق اخلي او بیا همدغسې
په امتداد باندې ګډ چاپیر خطونه ایستل کیږي او همدغسې رښتیا هم دا پروسه په کابل کې تعقیب شوې چې تر نن وخته پورې ادامه لري. میر بچکوټ هم زموږ د کابل ولایت د ولسوالیو څخه یو ولسوالي ده، موږ مسامامي او متحد یو چې دوی ته برخسان یو.
دغه امیدواري به ډېره موده ونیسي او که نه وعده ورکولی شي چې په څومره وخت کې به دا برېښنا ورسیږي دغه ولسوالۍ ته؟
موږ ټولې پروژې چې دی تدارکات ملي ته ځي او کله چې اپروف شوي او هغې ځنه ومنل شوي او جنس موږ ته را ورسېده، موږ مسامامي او متحد یو چې هغه جنس انسټال او خلکو ته برخ ورس.
محترم مومن صاحب، که دا تاسې ته مراجعه وکړي څه مرسته به ورسره وکړی او دی کله کولی شي چې ستاسې دفتر ته درشي؟
هر وخت راتلی شي، اته بجو نه تر پنځو حتی تر شپږو پورې زه دلته همیشه. ما ته خلک راځي خپل کارونه مخته بیایي، سبا راتلی شي بل سبا راتلی شي، دا دروازه د دوی په مخ خلاص.
د انصاف په لټه کې
دا و د ازادي رادیو د دې اونۍ د انصاف په لټه کې ځانګړې خبرونه. که تاسو هم کوم ستونزه ولرئ او د حل قانوني لارې ولري، له موږ سره شریک کړئ. زموږ د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو په لټنه د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه میومنی په دې هیله چې تر دې دمه روغ جوړ خوښاو بریالي وسی. دا د بیان تاسې ورک شوي عزیزان او دوستان لټو. دغه د ورکو شو عزیزان او دوستانو پروګرام زه امان الله میرزای تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم. ګرانو اوریدونکو، که تاسې خپل ورک شوي عزیزان لټوئ، کولی شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ. د ازادي راډیو په اوتومات ماشین کې خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ، لیکونه ایمیلونه راوستوئ او خپل ورک شوي عزیزان ولټوئ. ګرانو دوستانو، د تاسې ډېر تلیفوني پیغامونه ازادي راډیو ته را رسېدلي دي چې په دغو تلیفوني پیغامونو کې ځینې ورک شوي عزیزان هم پیدا شوي دي، اوریدونکو تلیفون کړی دی او همداراز نور تلیفوني پیغامونه دي په کومو کې چې خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوي. ډېر به مونه ځنډوو، راځئ چې دغه پروګرام یو ځای سره واورو. د ازادي راډیو څخه د ورکو شوو دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري. کوم ورک عزیز لټوي نو کولی شي چې په دغه شمیره تلیفون خپل پیغامونه پرېږدي 0 0 3 0 2 2 4 4 4 5. تاسو زموږ غږ ازادي راډیو څخه اوري. په ازادي راډیو کې د ورکو شوو عزیزانو دوستانو پروګرام ته خواږیاست. ګرانو اوریدونکو، کله چې ازادي راډیو ته تلیفون کوئ او د ازادي راډیو په اوتومات ماشین کې خپل تلیفوني پیغام پرېږدئ، لطفا دغه پیغام لاندې ووایئ. په تلیفوني پیغام کې اول خپل نوم واخلئ، ورپسې د هغه چا نوم واخلئ چې لټوئ، او د پیغام په پای کې بیا د تلیفون شمیره له یاده مه باسئ. دا ځکه کله چې د تاسې ورک شوی عزیز پیدا شي، څو بیا اوریدونکي وکړسي تاسو ته تلیفون وکړي. د همدغو تلیفوني پیغامونو په ترڅ کې یو ګران ورور په نامه د عبدالغفار موږ ته تلیفون کړی دی، خو دغه ګران ورور د تلیفون شمیره نه دی ویلې. راځئ چې لومړی دغه تلیفوني پیغام واورو، ورپسې به بیا زه تاسو ته د تلیفون شمیره ووایم له کومې چې دغه ګران ورور موږ ته تلیفون کړی دی.
السلام علیکم، زه عبدالغفار د بوخانخیلو د سخیلو ولسوالۍ سیمې غني والی تماس مو یو ورور ده، ورک ده اسلام احمد نمیزی ده، شپږم اووم میاشت کېږي ورک ده. که د چا سره مثال وي په دغه نمبر راته ما په تلیفون وکړي. څه وایم، تلیفون در وکړو مګر نشرم نه کړو. دا اووه میاشت کېږي ورک اسلام احمد نمیزی مثال وي په خنخیلو د کلي د سخیلو د ولسوالۍ پکتیکا کې مې تلیفون وکړ.
که څوک معلومات لري نو په دې شمېرې د تلیفون وکړي 0 0 9 3 9 8 5 4 9 2 8. د تلیفون شمیره ور بیا وایم 0 0 9 3 9 8 5 4 9 2 8. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورکو شوو عزیزانو دوستانو پروګرام ته خواږیاست. ګران دوستانو، راځي چې د پروګرام په پیل کې ټول هغه تلیفوني پیغامونه واورو په کومو کې چې د ځینو ورکو شوو عزیزانو په هکله پکې معلومات دي. دغو ګرانو اوریدونکو موږ ته تلیفون کړی دی او ویلی دی چې د ورکو شوو عزیزانو په هکله معلومات لري. یو له دغو ورونو څخه قدرت الله له کندهار دی. دی وایي چې د محمد الله په هکله معلومات لري. راځئ چې دغه تلیفوني پیغام یو ځای سره واورو.
السلام علیکم زمانم قدرت لادی د کندهار ولایت سمی اړیکه نیولې ده زموږ سره یو الک کار کوي تقریبا د 15 کال دی د کور څخه تشتیدلی دی وای چې کور می په هلمند کې د سیپتی اغا د اډیره سره دی خپل کور ته ندی د زموږ سره کار کوي کې چیرې قربان دغه اعلان اوري نو زما سره چې په دغه شمیره تماس ونیسي او دی وایي چې زما اصلي نوم محمد لا دی په دغه شمیره دې اړیکه راسره ونیسي 0 8 10 9 0 0 1
یو بل ګران ورور مونږ ته تلیفون کړی دی او دغه ګران ورور نیک نظر نومیږي او د جمعه خان پاکله معلومات لري راځي چې دغه تلیفوني پیغام هم یو ځای سره واورو
خوشامند ولسوالی کې د زابل ولایت د شوپان ولسوالۍ نو اوس نن راتېر ده چې د جمعه خان په نامه یو نفر دی ورک ده ولا 7 کاله تقریبا 7 کاله کېږي چې دا زنګ درته ووایه ما ښه نمبر هم اوس یې د ټلیفون نمبر یې هغه دراسه د جانسل ولسوالۍ ته نیک نظر نیو هغه ما د جانسل ولسوالۍ کې
تلیفونی پیغام وورد دواز مونږ ګران اوریدونکو تلیفون کړای دی چې د آزادی رادیو نه داس تلیفونی پیغام خپور شوی دی په کوم کې چې د ورک شوی شخص پاکله چې نوم یې ګلبدین دی معلومات د دوه دواړو ورونو تلیفوني پیغامونه به تاسو ته خبرو کوم اول به هغه یو تلیفوني پیغام در وورو کوم چې یو ګران ورور په نامه د فیض الله ل کاپیسا نه مونږ ته تلیفون کړی دی اول به د تلیفوني پیغام وورو ورپسې به هغه تلیفوني پیغام وورو کوم چې یو ګران ورور مونږ ته له خوست رالېږلی دی او ویلی دی چې د ګلبدین په اړه معلومات لري اول به د دغه ګران ورور تلیفوني پیغام وورو
ہلو السلام علیکم رو رضا فیض اللہ کا شاور ہے تو تگاور صاحب ہے نتا شرہ تماس ہے تو ما پلار گلبدین چہ نہ کلا کی گنا در کا شوے دے اغور زی ما تا چا زنگ راو چہ رادو آزادی دلارے چا زنگ راو ہلے چہ پدغا نامو دغا ساتوان سڑے ما من سرا دے کچرا دغا پیغام چا پری کی من تے لمبر یو زل راو لے گا من نہ لے گا
السلام علیکم د آزادی رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هیلې پیرزو کوم حکمت الله هجران یم هغه هم لشکلی خوست نه یو نفر په نامه چې د ګلبدین ولو کله د ځان د کونړ او کله د بل ولایت معرفه کوو نو که د هر چا خپل یا یو څوک په هره باندې معلومات غواړي نو د مهربانۍ له مخې د فلان د شماره اړیکه ونیسي 0 9 9 3 4 9 د ګلبدین نامه چې دا تقریبا د ځوانه کایده د ځوان د 25-24 یا د 25 کالو عمر بلري څه وشتانې دي بس نو که هر څوک معلومات لري کله به ځان د یو ولایت معرفه کوو ګلبدین نومېږي کله به د کونړ ویلي او کله به د بل ولایت ویلي نو که هر څوک د هر چا خپل کېږي یا د هغه څوک معلومات غواړي نو د مهربانۍ له مخې فلان د شماره اړیکه ونیسي 0 9 9 3 4 9 دا نفر ګلبدین نومېږي بس ځوانه کایده د 24 یا د 25 داسې 25 داسې کالو عمر بلري لرنګ سورکای د ځوان ده نو که هر څوک معلومات لري د مهربانۍ له وخت پلان شماره اړیکه
همدارس یو بل ګران ورور هم ازادي راډیو ته تلیفون کړی دی او ویلي دی چې لا ازادي راډیو نه داسې تلیفوني پیغام خبر شوی دی چې د ګلبدین پاک لپاره کې معلومات بود نه پوهیږم چې دغه دواړه ورونه همدغه کس چې ازادي راډیو ته تلیفون کړی دی او د ګلبدین پاکله معلومات لري لټوي خو خیر دی مونږ به ورته هغه تلیفوني پیغام خپور کړو کوم چې له ازادي راډیو نه خپور شوی دی اول به د ګران ورور تلیفوني پیغام واورو ورپسې به هغه تلیفوني پیغام واورو کوم چې یو ګران ورور له خوست رالېږلی دی او د ګلبدین پاکله پکې معلومات دي
السلام علیکم زه د باندې غسته ولایت د دریبم د ولسوالۍ غنی جان د احمد اکازی خبره کوم ګلبدین په نامه د ایوب اکازی د اته کال کې چې ورک دی
د دوشنبه په ورځ په رادیو کې خبرې کړې دي کله ازما رغ اوري د ازما پر لمبر باندې زنګ راته وي زه به خپل لمبر تکرار کوم و سلام صفر و صفر و دو واره شپږ و نه اته شپږ لمبر بیا تکراروم صفر و صفر و دو واره شپږ و نه اته شپږ و سلام کله زما ژغ اوري په دغه لمبر دې ورته زنګ ووي.
السلام علیکم د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هیلې پیرزو کوم. حکمت الله هجران یم، هغه هم له ښکلي خوست نه. یو نفر په نامه چې د ګلبدین ولو کله د ځان د کونړ او کله د بل ولایت معرفه کوو، نو که د هر چا خپل وي یا یو څوک په اړه باندې معلومات غواړي نو د مهربانۍ له مخې دې په لاندې شماره اړیکه ونیسي: صفر اووه سوه اووه اویا نه نوي څلور اتیا نه اویا. د ګلبدین نامه چې ده تقریبا د ځوانکی ده، دلته ځوان ده، د پنځه ویشتو څلور ویشتو یا د شپږ ویشتو کالو عمر به لري، څه ویښتانې دي، بس نو که هر څوک معلومات لري کله به ځان د یو ولایت معرفه کوو، ګلبدین نومېږي، کله به د کونړ ویلي او کله به د بل ولایت ویلي، نو که هر څوک د هر چا خپل کېږي یا د هغه څوک معلومات غواړي نو د مهربانۍ له مخې په لاندې شماره اړیکه ونیسي: صفر اووه سوه اووه اویا نه نوي څلور اتیا نه اویا. دا نفر ګلبدین نومېږي، بس ځوانکی ده، د څلور ویشتو یا د شپږ ویشتو داسې پنځه ویشتو داسې کالو عمر به لري، له رنګه سورکی ده، ځوان ده. نو که هر څوک معلومات لري د مهربانۍ له مخې په لاندې شماره اړیکه ونیسي.
گرانو دوستانو، محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شي چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده: صفر و صفر صفر دوه اووه څلور درې شپږ یو. یو ورې بیا وایم: صفر و صفر صفر دوه اووه څلور درې شپږ یو. همدارس تاسو کولی شئ چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ: صفر صفر څلور دوه صفر دوه دوه یو یو دوه څلور یو یو پنځه. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته واګیاست. ګرانو دوستانو، وس وار ورسېدو غو تلیفوني پیغامونو ته په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوی عزیزان او دوستان لټوي، راځي چې دغه تلیفوني پیغامونه یو ځای سره واورو.
سلام علیکم، زه محمد رفیق افغار د زرجاریو د پکتیا ولایت زرجاریو ولسوالۍ نه تاسو سره په تماس کې یم. موږ یو مرګلې نه درګه د شپږ میاشتې کېږي چې خیال محمد نامېږي، د خیر محمد زوی د خیر لوټي کلي اوسېدونکی ده. سپینم اخکلې او توره مبارکه ګیره لري او د قرآن حافظ ده. د تاسو د راډیو نه مننه چې هر چا ته نمبر زنګ وهي، صفر او سوال نه لري او سولوشن دوه سوه څلور اتیا. وسلام.
زه مرزا خان د غزنی د کرستاو اوسېدونکی. دا چې زما یو ورور په نامه د عمران چې شپږ کاله کېږي، عمر یې تقریبا یو سل کاله به یي، په دې هکله څوک معلومات لري؟ د شبرغان د جامع مسجد څخه ندرکه سوی ده، که چاته معلومات یې د جامع مسجد د زرګرخانې په منطقه کې لیدل سوی ده. نو عمران نومېږي، د فیض آباد اصلا اوسېدونکی دی. که چیرې هر چاته په دې هکله معلومات وي نو د مهربانۍ لطف دې وکړي په دې لمبر دې تماس ونیسي. شماره: صفر نه اویا څلور سوه اووه اویا درویش اته پنځوس. ازادۍ کارکوونکو څخه مننه چې ما اعلانونه تکرارا راته نشروي. مننه.
زه عبدالعزیز د غزنی ولایت مکوړ ولسوالۍ سیدوخیلو د کلي خبره کوم. ما د کاکا زوی ده، د میرویس په نامه، د شهباز خان زوی ده. که چاته درک یا معلومات یا دی پخپله ما غږ اوري، په دې شماره دې ما ته زنګ ووهي: صفر اویا دېرش دولس درې سوه څوارلس. په دې شماره دې موږ ته زنګ ووهي. ډېره مهرباني بيبي. السلام علیکم.
زه د هلمند ولایت د درېک له ولسوالۍ ته تاسو سره په تماس یم. زما نوم شغاچه دی، یو برادر مو دی، د عبدالولي په نامه دی. دا نه کاله کېږي چې نه دراکه دی. هر چا ته معلومات دي په دغه شمېره کښې موږ ته زنګ وي. هر چا ته معلومات دي مسج په دغه شمېره زنګ ووي. د پلار نوم اجتور هغه دی، د بل ورور نوم بافان دی، د یوه د عبدالواسي دی، د یوه د جانان دی، د یوه د قاولي دی، د یوه د عبدالمنان دی. هر چا ته چې معلومات دي په دغه شمېره کښې موږ ته زنګ وایي، خپل زرینې دې وغواړي. وسلام.
السلام علیکم. زه د ورکو سو عاجزانو پرونې ته دا یو پیغام پرېږدم. زما یو ورور فریدالله نومېږي، د زابل ولایت سیخاکړه کړې ده. هر چا ته که پته وي، یو دوه کاله یې کېږي چې ورک ده. ډېره مهرباني به وي په دې شمېره به موږ ته زنګ ووي. 0 یو اویا اویا 500 شپږ نوي شمېره یې پلا بیا تکراروم. 0 یو اویا اویا 500 شپږ نوي. ازادي راډیو له کارکوونکو څخه یوه هیله لرم چې زما پیغام نشر کړي. ډېره مننه.
د ازادي راډیو ګرانو اوریدونکو، محترمو دوستانو، د نن ورځې لپاره د ورکو شوو عزیزانو دوستانو د پروګرام وخت همدومره و. په دې هیله چې په دغه پروګرام کې مو کوم ورک شوی عزیز یا دوست پیدا شوی وي. که نه وي خیر، بیا هم تاسې کولی شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ، لیکونه ایمیلونه راوستوئ او خپل ورک شوي عزیزان ولټوئ. د نن ورځې لپاره زه امان الله میرزای له تاسو